سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د روکراسیا سپینه خبري پروګرام لرو نن د دوشنبه ورځ ده د 2022 کال د مارچ د میاشتې اوومه ده د اقتصاد او سولې غیر ګوندي موسسې رپورت ورکړی دی چې افغانستان بیا په دریم ځل د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دی چې ډېرې زیاتې تروریستي پیښې پکې شوې دي. په 2020 کال کې په افغانستان کې په 820 تروریستي بریدونو کې 1,346 تنه وژل شوي، 2,199 کسان نور ټپي شوي دي او همداشان وایي چې تیر کال په افغانستان کې د یرغمل نیولو 90 پیښې شوې دي.
شما در عزیز احد عزیزاده هستم، خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبری قرار داریم. به ادامه صحبت های همکار ما زیبا جان، بر اساس گزارش های ملل متحد طالبا پیشیزی که به افغانستان مسلط شدن عامل بیشترین حملات و تلفات غیر نظامی ها در افغانستان به اساس این گزارش شده آمده. گروه دولت اسلامی داعش، طالبا، الشباب و جماعت نصرت الاسلام المسلمین چهار گروه هستند که در گزارش مؤسسه اقتصاد و صلح بیشترین حملات تروریستی و تلفات ناشی از او به آنان نسبت داده شده است. برنامه امروز روی عظمی موضوع اختصاص دادیم. مهمانای عزیزی هم داریم که خدمت شما بعد از شنیدن اخبار افغانستان، منطقه و جهان معرفی میکنیم.
ویان احمد الله ارچوال به اقتصاد او سول غیر گندی مؤسسه د ترهگرهی نړیوال جدول یو ځل بیا افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوسته چې ترهگری پرې ناوړه اغیزه لري. دا دریم پرله پسې کال دی چې افغانستان د دې بنسټ په راپور کې د جدول په سر کې راځي. د دې راپور په اساس افغانستان په 2021 کال کې د 1,310 ترهګریزو پیښو شاهد و چې پکې 268 تنه وژل شوي او شاوخوا 3,000 تنه نور ټپیان شوي دي. راپور همداشان وایي چې تیر کال په افغانستان کې د یرغمل نیونې 90 پیښې رامنځته شوي. د اقتصاد او سولې مؤسسې د راپور پر بنسټ په 2021 کال کې یوازې افغانستان د نړۍ د ترهګریزو فعالیتونو د 40% تلفاتو شاهد و، خو طالبان بیا په دې راپور کې شوې محاسبه ناسمه بولي او وایي نه ترهګریزو پیښو کې لاس لري او نه هم ترهګر دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ادارې محاسبه ناسمه او مغرضانه بولي او ردوي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو وجهي صندوق یونیسف له یو شمېر افغان کوچنیانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون په ټویټر کې لیکلي چې د ګیټس بنسټ په همکارۍ یې په افغانستان کې پر اړمنو کوچنیانو 15,000 کومکي بستې ویشلي. د سازمان په وینا په دې مرستو کې د کوچنیانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي. یونیسف تیره اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې له کوچنیانو سره د مرستې لپاره یې د 2 میلیارد ډالرو له ژمنې یوازې 15% ترلاسه کړې. له افغانستان سره د پاکستان د مرسته شویو غنمو په اړه طالب چارواکي ضد او نقیض څرګندونې کوي. د راپورونو له مخې څو ورځې مخکې د مرکزي سیلو چارسنبالي خان محمد ویلي و چې د پاکستان لخوا مرسته شوي غنم راسته او د کارولو نه دي. تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا یوه مسؤول عبدالله عزام او په خپله د مرکزي سیلو نوي مشرتابه ویلي چې د پاکستان غنم سم دي او په اړه یې منفي تبلیغات شوي. پاکستان له هند سره په یو وخت افغانستان ته 3,600 تنه غنم استولي. چارواکو مخکې ویلي و چې د هند مرسته شوي غنم پاک و خو د پاکستان هغه د کارولو نه و. د افغانستان بانک کابل ته د 2,000,000 ډالرو بستې د رسیدو اعلان وکړ. دغه بانک پرون ناوخته په ټویټر باندې د بشري مرستو د دې بستې د رسیدو خبر ورکړ. د دغه بانک د معلوماتو له مخې دا د بشري مرستو 18مه بسته ده چې کابل ته رسیږي او د ای بانک ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې له دغه هیواد سره د لازمو بانکي اسانتیاو په رامنځته کولو کې همکاري وکړي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو د کانګرس ګڼ شمېر غړو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره خبرې کړې او د بشري او نظامي مرستو ژمنه یې ورسره کړې. د ولسمشر جو بایډن حکومت د کانګرس څخه د اوکراین سره د 10 میلیارد ډالرو بشري نظامي او اقتصادي مرستو غوښتنه کړې. دا ستاسو د مجلس مشر نانسي پالوسي په یو لیک کې چې پرون ماښام ناوخته دیموکراتانو ته استول شوی ویلي چې کانګرس پلان لري دا عاجله بودیجه په همدې رواني اونۍ کې د حکومت د لګښتونو د بودیجه سره یو ځای منظور کړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې روسیه هغه سوریایان په اوکراین کې د جګړې لپاره استخداموي چې په خاري سیمو کې په جګړې کولو کې تجربه لري. یو چارواکي وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې ځینې جنګیالي ورده مخه روسیه ته استول شوي چې په اوکراین کې د جګړې کولو لپاره چمتو شي، خو شمېر یې نه دی معلوم او دې چارواکي په دې حق له نور جزئیات هم نه دي ورکړي. له روسیې سره د اوکراین د مرکچی پلاوي مشر ډیوید اراخام یا وړمه ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه د روسیې سره د اوکراین د دریم پړاو خبرو د کولو خبر ورکړی. د روسیې دفاع وزارت نن په سیمه ییز وخت د سهار په 10 بجو د بریدونو د بندولو اعلان وکړ. د بریدونو د بندولو موخه له کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه د ملکي وګړو وطن خودل شوي. اوکراینی چارواکو د روسیې لخوا د اعلان شوي اوربند په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د اوربند په تیرو موافقو کې د ملکي وګړو د وتلو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شویو کسانو شمیر زرګونو ته ورسید. دغه کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی په وینا د بې دلیله جګړې په مخالفت اعتراضونه کړي. د اورډ انفو په نوم یو څارونکي بنسټ تر نن سهاره پورې د روسیې په 9 شپېته ښارونو کې د شاوخوا 1500 کسانو د نیول کېدو ادعا کړې. خو د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاندې ایرینا فولک د اعتراضونو پر مهال د ټولو نیول شویو کسانو شمېر 2500 یاد کړی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راز صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غگ یا رک و راست سپین خبری پروگرام در نوریدون کو بیا هم ستلی مشهید خبرونه اوریدو تا د اقتصاد او د سولې غیر ګوندی مؤسسه رپورت ورکړی دی چې دا دریم پرلپسې کال دی چې د دنیا د نورو ملکونو نه په افغانستان کې ډېر زیاتې تروریستي پیښې شوې دي، ډېر انسانان پکې تلف شوې دي او د پیښو په ناوړه اغیزه کړې ده. دویم درجه عراق دی او دریم هم پاکستان دی چې په 2020 کال کې پکې تروریستي پیښې شوې دي او ځپل شوې دي دغه ملکونه د تروریستي پیښو له امله. ورپسې د سومالیا نه واخله ان تر برما پورې ملکونه دي چې په دې وروستیو کلونو کې یعنی 2020 کال کې د پیښې پکې شوي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي. د دې موسسې د راپورټ په اساس باندې دا تلفات زیات د $100 خوا دي چې طالبان دي پکې د اسلامي دولت ډله د داعش، الشباب او جماعت نصرة الاسلام والمسلمین. خو طالبانو د دې موسسې دا راپورټ رد کړی دی، وایي چې صحیح نه دی. نو موږ غواړو چې په همدې مسلې باندې بحث وکړو چې ولې سره د دومره کلکې مبارزې چې د تروریستي ډلو په مقابل کې په دې تیرو 2 کلونو کې وشوه بیا هم د تروریستي پیښو راپورټونه راځي چې پیښې زیاتې شوې دي، خصوصا په افغانستان کې او نورو ملکونو کې. نو غواړو د خپلو مېلمنو سره همدغه مسلې راوسپړو چې مخنیوي څنګه کېدای شي. پروګرام ته مو درې کسره بللی دي چې یو د نړیوال سیاست د دفاعي او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ سیړونکی دی، آرش یقین صاحب، او د نړیوالو سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان دی، هدایت الله شینواری صاحب، همداشان نجیب آزاد صاحب. دغه درې مېلمانه لرو، د دوی سره غږیږو په همدې ټاکلې مسلې د دوی نظریات اورو.
بله. ما در قدم اول خوش آمدید میگم میمونای عزیز خدا و تشکر میکنم ازشان که دعوت ما را قبول کردن برای شرکت در این برنامه. جناب محترم آرش یقین، پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیت ملی در انستیتوت سیاست جهانی مستقر در واشنگتن، جناب پروفسور هدایت الله حنفی شنوری کارشناس، و آقای نجیب آزاد کارشناس امور افغانستان هستند که همشون با ما هستند. به همه شما خوش آمدید میگم، بازم شما امیدوار هستم که صدای ما رو بشنوید.
یقین سبقه گوری؟
بله مشنم. شما بخیر شنون در محترم به میمانانه شما.
منه نتاسه نجیخ پراغونی تراغلی هستی.
هنفی صاحب شما هم آواز ما رو میشنوید؟
بله.
متقین شدیم که میمونای ما هستن یا و آقای آزاد شما هم با ما هستین، آواز ما رو میشنوید درست است؟
بله.
بسیار تشکر. صاحب جان اگر با اجازه شما از یقین صاحب شروع کنیم.
ولی نه مهربانی.
آقای یقین، شما پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیت ملی هستین در انستیتوت سیاست جهانی، یعنی مرکزی که ما به یقین شما تعقیب میکنین حوادث تروریستی را در جهان. در این گزارش هم رقمی که شما حتما خواندین آمده که طالبا در رده اول قرار گرفته، ولی در کشورهای دیگه هم افزایش یافته هست و نام گرفته شد بیشتر. کار ما به نظر شما چرا حملات تروریستی افزایش یافته به عوض از این که کارهایی که انجام شده در جهان تا حال کاهش را نشان بده،
خصوصا بیا په افغانستان کې څنګه په 2020 کال کې ډېر زیاتې پیښې شوې دي چې البته هلته شمیر هم ذکر شوی دی. ولی وجه سوا بله میره بنی
که 837 حادثه بله بله
ببینید متاسفانه وضعیت راپور که انتظار از این راپور ما داشتیم که چین میایه و سال سوم است ما در همین راپور متاسفانه افغانستان در اول میشه. سالهای چند عراق بود و فعلا افغانستان به دلایل های مختلف دلایل های منطقی هست اول شده، خصوص به اینکه در وضعیت فعلی دولت جهانی پذیرفته نیست و خود گروه طالبان هنوز از دیدگاه مؤسسه متفاوت به یک گروه تروریستی دیده میشن. خب دولت افغانستان، دولت آمریکا در طول 20 سال گذشته پالیسی جدای داشت درباره خود طالبا، از اعضای ارشد طالبا در دست ملل متحد به اصطلاح تروریستی بودن، اما خود گروه طالبان امریکا به هیچ وجه نپذیرفت برای که در واسه گفتگوها را باز کنه. دلیل از این که چرا اضافه شده، چند دلیل باید از یک جهت استفاده کنیم. اول این که متاسفانه گروه های تروریستی به نوع میشه بگم که در بعض کشورها به یک پالیسی خارجی و یا همون نشنال پاور یا قدرت ملی نظامی داخلی شده. یعنی شما اگر در زمان سابق اینا جنگ های نیابتی استفاده میشه، حالا ایران استفاده میکنه، پاکستان از اون مورد استفاده میکنه، حتی کشورهای مثل از اونا که فکر نرمال در وضعیت نرمال استفاده نمیشه، مثلا هندوستان تا جای امکان مثلا حمایت میکنه گروه هایی که در دولت مقابل دولت پاکستان باشه. ما میبینیم که بیس یک در زمان گذشته تعداد گروه هایی بودن که پس از اونها حمایت نمی کرد، ولی فعلا اونها یک حمایت منطقوی رو دارن برای دو همسایه که با هم مشکل دارن، در یک منطقه که مشکل دارن، یا در سطح بالا اگر فکر کنیم در سطح جیوپولیتیکس هم حتی استفاده میشه که یک منطقه که ناامن باشه امکان داره بر یک ابرقدرت به ضررش باشه، ولی به یک ابرقدرت دیگه به نفعش باشه. او از یک بخش است. بخش دومی است که از سال ما تقریبا 2014-2015 بودجوی از نگاه پولی بسیار تروریسم دیگه کمتر برش بودجه پیدا شده سال به سال کمتر میشه. ما میبینیم پالیسی های دولت ها تغییر میکنه و اکسامی که با جنگ هایی که سال 2001 وقتی که مبارزه تمام دنیا با تروریسم شروع شد، بنابرای بعد از 10-15 سال وضعیت عمومی بین المللی تغییر کرده که قدرت ها تقسیم شده، چین است، هندوستان، مثلا روسیه در قدرت است. ما میبینیم فعلا بنان همو از نگاه پالیسی کلان هم دیگه او اولیت را که برای پالیسی سازها برای مبارزه با در بخش امنیتی ملی داشت نداره. فراموش نکنیم که چیزهای تکنولوژی های جدید بس فضایی، مثلا حریم فضایی یا مثلا سایبر و اینها چیزهایی هست که بزرگتر است از بحث از این که چند طالب یا چند داعش در کدام منطقه کوههای تورا بورا هست. کشورهای غربی بیشتر کمتر توجه فعلا دارن به او بدله. و دلیل آخر هم باید بگویم که جداسازی از یک از یک منطقه بیرون شدن و به مناطق دیگه تقسیم شدن، این هم بخشی از این که اینا بیرون شدن و استفاده با سوشال میدیا و اینها که میکنن مردم های که خصوصا در کشورهایی که وضعیت اقتصادی خوب ندارن، دولت هایشان پاسخگو نیست، دولت های ضعیف است، مردم هم به نوع از یک حس حمایت پیدا میکنن. حالا شاید حمایت از او از تروریست ها نباشه، ولی شاید ناخوشایندیشان در مقابل دولت خودشان، نمونه افغانستان، به نوع طرفداری میتونه باشه از حمایت از این گروپ ها.
نو ساس د خبرونه یقین سی عبدالدوس پوشم چې یعنی په عمومي ډول هغه کمنریواله مبارزه چې د تروریزم یا د تروریستانو د زبلو د پاره بده تیرو لسو کلونو کې چې تاسیسات کړل شوی ده، معنا دا چې هغه موثره و اوس دوی دومره زور او قوت نه لري. مګر دا چې وی چې افغانستان کې په دې تیر کال کې ډېری پیښې شوې دي او په اوله درجه کې ده، دا هم تاسو دلایل بیان کړل. وګورو چې په همدې برخه کې د شینواری صاحب نظر څنګه
مهربانی شنوار سب
بایدستم
نظر شما در این مرحله چی هست؟
لبیت هست سلامون نکم و در سو در محترم همکاران در نیک هیله ورانده کم در باب دیار لبیتی و هم سب چه در بودی که شک نشته چه در فیلن حسن بستی یعنی با افغانستان که اگر بوی تهدید چکمده امریکی تا یا نړی تا تا دولت اسلامی خراسان په نوم شیادی که دا دوی دیر فعالیت لري او دا غردالی شکوم دی فیلن دوی هم پا درسی او حالت که دی چه غواری زن تا نور گروپون زن تا پیدا کی پا دی سیما که و طالبانو تا طالبان فیلن یعنی د تروریستان په لیست کې دوی دي، خو دوی ته دوی فعلا نړۍ ته کوم خطر نه ګڼل کېږي. هغه نسبه چې مثال دغه دولت اسلامي ډله چې کوم ده، که ستاسو په یاد دي څه موده مخکې په فرانسه کې هم بعضې ډلې ټاپلې وې چې مثال د شمال ډلې پورې تړل شوي خلک یې، هغوی ډېر سرار سره وویل چې زمونږ مفکوره او غوښتنې د دولت اسلامي سره تقریبا سره نږدې دي. نو یعنی دغسې یو وضعیت فعلا په افغانستان کې یعنی یو تهدید، بالخصوص د طالبانو په وړاندې یعنی دوی تهدید دي، او خپله دولت اسلامي تقریبا د دې حرکتونه چې دي تمرکز په خارج او داخل د افغانستان کې دوی فعال دي. او دغه څوره د مخکیم دغه څه په خبر کې چې دغه کوم معاملہ وشو دغه بریټ کې دوی دا ادعا کړې د داعش والا چې دغه بریټ هم له دوی له خوا شوه. نو خراسان ډله چې دا تقریبا د یوازې په افغانستان متمرکز نه دي دوی دا بریدونه، بلکې په ټوله سیمه کې دوی فعال دي.
مگر دا پیښور خبره چې تاسو وکړه بده که خو داعش ویل دي چې دا یو افغان په دې برید کې چې د ځان پورې بمونه تړلې او جماعتان نه وته د دې وکړي او بیا بمونه وچول ځان سره درش پېته کسانو وجل نو دا خبرونه خو مخکې راتلل چې ویل کېدل چې دغه بریدګر په افغانستان کې دی الته زین لري او الته پرتی مګر اوس طالبان وایي چې دلته نشته دی او د دې نه کوم خطر نه دی په نورې دنیا ته
په دې کې شته چې دا تاسو پرون هم د دایشي او دله مشه په نوم د مسلم دوست په نامه باندې المان ته یعنی شوې نو یعنی دا ښایي چې په افغانستان کې دایش فعلاً دله شته مثال کونړ او په نورو سیمو کې دوی فعال دي او دوی مخنیوي د پاکستان سره نشي کېدای شي مثال البان سید دا بڅی چې مثال د خلک فعال نه دي ولې دوی فعال دي دا شپږ میاشتې د تلډیر خلک په نګرات کې بل خصوص چې بریارو کې د خلک دایښ په نامه باندې مونږ ول شو او لمنځه ولاړ او ډېرې تسلیم شو نو یعنی دا خلک فعال دي او عملیات هم کوي دوی تقریبا سمو د مخ کې دوی د سیمه کې ډېر فعال وو د شینوار صحا کې وګیانو چې دوی ډېر فعال دي او همدا چې په نور سیمو په شمال کې نو یې دوی دا شنه شي ولې دا ادعا نشي کولی چې دوی نشته دلته دوی فعال دي مثال هغه په ایرپورټ کې کوم بریډ وشو د امریکایانو په وړاندې یعنی دوی فعالیت دا ښیي چې دوی واقعاً کولی شي چې په هر لحظه او په هر ثانیه کې دوی ول عملیات وکړي
یعنی تاسو فکر کوئ چې طالبان دوی مهارول شي
نو دا ډیره ګران خبره ده ځکه چې دا ډله کوم ده دا دوی فعالیت کوي دوی پراخ فعالیت لري یعنی تر عراق او تر منځنۍ ختیځ پورې دوی نتورک فعال دي او بیا په خصوص پاکستان کې دی فعال دي یعنی دا سي اسانه خبره نه ده چې مثال ادعا دي وشي چې دوی په مدمخین طالبانو دا خبره وکړه چې یعنی دوی طالب د نور موجودیت دوی نشته او دوی ختم شو او څنګه خو هغه فعالیتونه چې دوی به منغولي د په کندوز کې دوی عمله وکړه کندهار کې جماعتونه باندې او همدا چې او کابل کې نو دا 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 ماته قابل قبول نه دي دی فعال دي
بله او زه به ما از شما میخواستم بپرسم که د ای گزارش نشر شده ای شاخص تروریسم آمده که پس از مسلط شدن طالبا به افغانستان در واسط ماه اگست سال گذشته حملات تروریستی که به گروه طالبا ارتباط داده می شد کم شده ولی گزارش از احتمال قوی تشدید نبرد میان طالبا و داعش صحبت کرده و تذکر داده که این نبرد شدیدتر می شه شما هم همی انتظار دارین محاسبات شما چگونه است؟
سلامون او درنش خیلی که هیچ شک نسته طالبانو در تک سرسم پا افغانستان که خونړی پیښه جګړه په هغه کچه چې خو وا یعنی د نن واتن میاشتې وړاندې چې کوم شدت کې به په هغه شدت کې نه ده د ته ټول یو لوی لامل دا دی چې په د واتن میاشتې وړاندې کوم پیښه چې به کوم جګړه چې وا کوم چاودنی چې به کوم تلفات چې وا دیغه ډیر لوی برخه یعنی لوی لامل خپل طالبانو جګړه کوله د افغان حکومت په وړاندې د افغان دولت په وړاندې او دا جګړه په تفصیل کې چې کولی و چې په ملکی ځایونو کې په عامه ځایونو کې هم د بریدونه کوله چې د دې راپور لمخې او د سلګونو نور راپورونو لمخې چې هر ورځ رسنیو او مطبوعاتو خبرول ډېر زیات ملکی تلفات هم اوښتل د طالبانو په وړاندې اوس هغه دولت نشته چې په وړاندې جنګېدل هغه قوت نشته قوت د خپل د حکومت نیول د دې خبره ده چې پیښه راکمې شوې دي او دا چې د اوسني وضعیت د طالبانو واکمني به څومره وتوانېږي چې افغانستان له دغسې یو وضعیت څخه وژغوري چې بیا دې دغسې خونړۍ پیښ نه وي یا ترهګري نه وي یا د داعش یا د اسلامي دولت چې اوس ورته ویل کېږي آیس ورته ویل کېږي د دې غواښونه اذنه یاد دې دوار ترمنځ لکه په دې راپور کې وسیو چې طالبان او د دایښ ترمنځ د شخړو ډېر زیات احتمال شته. طالبان په نړیوال سیسټم کې دا د دې مخنیوي کې نه نو زه فکر کوم چې نه په هیڅ عنوان نه ځکه ترهګری یا دهشت افغانی یا تروریزم داسې یو څه نه دی لکه د غرونو یا د دشتونو واښه چې خپل راښنه کیږي دا 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 سپانسرټیږي دا حمایتیږي دا جوړیږي او د سیمه د هوادونو بیا د نړۍ د سترو قدرتونو د ګټو د جګړې د ګټو پر سر د جګړې مسالې لپاره د مرغ د افغانستان وو سنۍ وضعیت په دې کې اوس کلمه کې ډېر قدرتمن دولتونه دلته وو د شاهي نظام لا نیولې د سردار داوود خان نیولې او بیا تر پرونی دولت پورې چې تاسو ورته څه 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 اما یو دولت هم ونه توانې دی چې د سیمې د قدرتونو د رقابتونو همدارنګ ده د سترو قدرتونو کوم امریکا او روسیا او چین او نورو هیوادونو د دې د رقابتونو مخنیوي کوي نو د طالبانو وسنی امکانات د دې ظرفیت د دې استقلالیت د دې هغه په دولتداري باندې حاکمیت تسلط په استخباراتي ظرفیت په دې ټول کې د تقریبا د صفر مخ دي نو دې په هیڅ عنوان نشي توانېدلی چې د دغه یو ډلې چې هغه ډله مشخصه ډله نه ده داعش یوه ډله ده او هغه خپل او خپل نیت پلانونه لري یوه هغه پاکستان د خپلو ګټو لپاره کارولی شي ایران د خپلو ګټو لپاره کارولی شي چین د خپلو ګټو لپاره کارولی شي نړیوال قدرتونه امریکا او روسیه د خپلو ګټو لپاره کارولی شي.
آزاد صاحب محترم همدلته یو لږ سوال او هغه ده چې نو امریکا خو په دې باندې پوهېدل چې دغه طالبان هیڅ زور او قوت او طاقت نه لري څنګه د دې سره د تړون امضا کړ او هغه تړون کې هغه موافقه کوي ویل چې تاسو به دغه کار کوئ او موږ به دا کوو او هغه ورته ویل چې موږ به تروریستان دلته نه پریدو او که تروریستان چاته خطر پیښې موږ به نه مخالي سو امریکا څنګه دا ومنله او څنګه باور کو څنګه یقین کو
ګوري که مشخص یې تړون تراسو دا همغه ماده وي چې د نن د 22 کال وړاندې کله چې متحده ایالاتونو د هغه وخت طالبان د واکمنۍ د ملاومت څخه وکړه د اسامه غشتنه وکړه د وژلې وو په کې اسامه ورنکې په هغه وخت ورنکې مګم په پټه باسي وړل د ترهګرۍ په وړاندې د نړیوال ترهګرۍ ډلو له کال قاعده چې په هغه وخت مشهور دی په یو ته فنان ورکول د یو سره همکاري نه کول د یو وړاندې جنگیدل د امریکا متحدینو ته د ګواښ د مخنیوي لپاره دا طالبان ورکړي طالبان ونه منل د دې دوکې هم دا غیبې تشل کال ورسته ریپیټ کړي زه فکر کوم چې دا پریکړه چې متحده ایالاتونو وکړه هغه ډول نو انګیرل سوي چې څه څه نتیجه وته ده فکر کوم امریکا په دې باور و چې هغه په نړۍ دولت ساختار په خپل ځای ممکنه شاس کې بدلون راشي د ولسمشر نه نیولې قانوني ولسمشر تر کابینې پورې او طالبان هم په دې کې ورګستې په دې دولت کې افغانستان په خپل ځای نړیوال همکاري به دې سره وي د نړیوال ټولنې همکاري به دې سره وي او هغه قوت چې د ترهګرو په نامو باندې امریکا پیژندلې وو هغه به د ترهګرو راواوري هغه به سیاسي تمثيل پیل کړي په افغانستان کې او تاسو وسوله هغه د وسوله چې هڅه یې وته پاتاس ولې یعنی د پلان د ارادې برخلاف یو کار وسو چې هغه د افغانستان په خوانی انسټیټیوټ او سختاله مې د ولایت او طالبان په تبي خبره ده چې هغه ځکه دا نهسته چې دغه څه دلو یا د نورو غاښونو مخنیوي دی.
آقا یقین شما در صحبتهایتان از دو نکته یاد کردین که حال تروریسم به خاطر حفظ قدرت حکومت شامل سیاست داخلیش شده و شاید هم شامل سیاست خارجی باشه و اشکال تروریسم یک چیز وضعیت هم تغییر کرده نقش تکنولوژی دیگه بسیار زیاد از اگر شما مطالعاتون بیشتر از دیگه قسمت تحقیق میکنین هم اشکال مختلف به خود گرفته ملل متحد هم در ماه دلو امسال گفت که طالبا در مقابل گروه های دهشت افغان اقدام نکردن روابط خود هنوز قائم نگاه کردن به نظر شما طالبا هنوز هم او روابط داره و چرا قدرت توانی اگر ارتباطات را نداره و قطع نکده و گروه داعش هم در این جمله شامل بوده چرا نمیتونه مهار بکنه به نظر شما آیا قطع کده واقعا چیزی که میگن درست است؟
ببینید دستت اول یکیست که طالبا علاقه دار اول یک چیز بگویند دوم عمل کنند یک بخش دیگه نیست که آیا چیزی که میگویند توانمندی از او را هم دارند یا نه ما مشاهده کردیم در دولت آقای غنی هم دولت جمهوریت افغانستان هم در 20 سال به نوع مبارزه با تروریسم عملیات دولت افغانستان بود. ولی در این در واقع نبود، در واقع مسئله فساد اداری بود. حالا هم طالبان مثلا میبینیم از نگاه عملیات فعلا اینکه چند دانه تفنگچه در داخل کابل برن از مردم جمع کنن عملیاتشان است، نسبت به اینکه مثلا برن مثلا با داعش به جنگن، عملیاتشان ایست که مثلا برن به سر مرز پاکستان همراه چند دانه عسکر پاکستانی جنگ کنن تا ای که مثلا مشکل بزرگتر افغانستان حل کنن. ببینید بس که عزیز که متاسفانه در کشورهای و نظامهای مثل افغانستان نظامهای گذشته رفته، خالق و نظام این فعلا وجود نیست و هر چیزی که هست اولیت پالیسی برای از اینکه اولیت کشور امنیت در اولیت بیایه نیست، بس قدرت است. و به نوع همون گروه های دهشت افغان هم کمک کردن اینا پارتنرهای شریکای استراتژیک طالبان بودن. طالبان به این صورت نمیتونن بگن که ما در 20 سال گذشته هیچ گروهی با ما همکاری نکرده، ما خود ما تک تنها افغان ها دولت با مقابل ناتو جنگیدیم. بنابراین با کسی که شما 20 سال روابط استراتژیک دارین نمیتونین یک روزه جدا کنین. ما حتی اگر در سطح پالیسی بخواهیم هم این زمان طول میکشه. چیز دیگر هم باید اینجا بیان کنم که بخش عظیم از همکاریای در خصوصا در منطقه مثل افغانستان پاکستان دلایل دیگر هم هست که گروه های دهشت افغان با همدیگر همکاری میکنن جدا از پالیسی کلانشان که مثلا هدف کلیشان چی. بخش اقتصادی در مسائل مواد مخدر، در بحث عبور مثلا غیر قانونی مواد قاچاق، این دارایی های مثلا عام، اختطاف، اینها همه چیزهایی هست که همکاری های در سطح پایین بسیار نزدیکتر می سازه تا این که در کلیات مثلا رئیس داعش در دنیا چی علاقه، خلیفه داعش در دنیا چی پالیسی داره و ملا برادر چی پالیسی داره. اونها میتونن پالیسی های خود در سطح کلان داشته باشن و در سطح پایان در روی زمین دو کسی که مثلا 20 سال پالوی در پالوی همدیگر جنگیدن نمیتونن اون رو یک دفعه شما جدا کنی و حتی چینل کمیونیکیشنی هم نیست که برسه از بالا به پایان و برسه. من بالاخره گفتم زنده ماندن روزانه فعلا یک سرباز طالب و یک سرباز داعش، هر دو تا فعلا باید زنده بمانند. هیچ نوع اقتصادی وجود نداره، هر دویشان دنبال نان میگردن. بنان اگر ببینن که چیز رو با هم میتونن دوزی کنن یا اختطاف کنن یا یک کار بکنن میکنن، جدا از اینکه پالیسی بالا چی بخواه.
یعنی به نظر شما گروه طالبان هنوز این مدیریت و توانایی و قدرت ندارن که با یک گروهی که در گذشته امکانات ارتباطش بوده باشه، که به نظر شما با تمام گروه نمیتونه ارتباط خود به طور از نظر استراتژیک به صورت قطعی قطع بکنه، این تشدید میفه و خطر امنیت افغانستان زیادتر رو به خرابی خاطر به فکر شما؟
بله بله. در یک چیز هم باید اضافه شود که فراموش نکنیم که طالبان در دقیقه آخر، درست است که فعلا برای از این که جامعه جهانی اونها رو بپذیره میگن که ما جدا میشیم از گروه های دیگه، ولی در اونا هم در این که هوشیاری هستن که اگر قرار باشه جامعه جهانی اونا رو نپذیره، کمک های مالی نکنه، همی گروه های تروریستی دیگری هستن که اونا رو حمایت مالی خواهند. بنابراین اونا را از نگاه لانگ ترم استراتیجی هم استراتیجی دراز مدت هم به نوع او را نگاه میکنن که چنان که مثلا بگویم آقای کرزای روسیه را در مقابل امریکا همیشه علاقه داشت روابط خود نزدیک نشان بده، یا مثلا روابط خود با ایران با وجودی که مثلا دشمن امریکا هم بود نگاه میداشت، برای از اینکه اگر امریکا نباشه اینا جاگزینی باشه. طالبان هم بالاخره القاعده و آیسیس و این گروه های دیگر از نگاه استراتژی برای از اینکه برایشان کمک بکنه، از نگاه سرباز کمک بکنه، از نگاه مالی کمک بکنه، از نگاه ببینیم وقتی که این فراموشی گپ ما نکنیم که بخش عظیم پول تروریسم مواد مخدر است که در اونجا هم همکاری میکنن با هم دیگر. هیچ دولت ها همکاری میکنن، پلیس، بخش های امنیتی، سکتور ها در همه امنیتی کمک میکنن، مردم عام در اونجا شریک هستن، دولت های محلی در اونجا شریک هستن، اینا همه شریک هستن در مواد مخدر.
من نه تاسینا هرش یقین سه بلیر زیاد تشکر کرم ودن او گرو چه پامدی برخه که نجیب آزاد سه افسه نظر لدی. آزاد صاحب محترم تاسو مخکې ویلې چې دغه تروریستي بریدونه چې کی یا کوم فعالیتونه چې کی یا تروریزم او د نړیواله پدیده چې ده د سپانسر کیږي تاسو ویلې او تمویلیږي د افغانستان د وځته وګوري مخکې چې یقین سه دغه خبره وکړه د مخدره مواد خبره وکړه او د تیرو کلونو کې راپورونه راتل چې زیات تولید د افغانستان نه کیږي او نور دنیا ته ځي. نو اوس وګوري طالبان دي، طالبانو یو وخت دغه مخدره مواد دغه فعالیتونه بالکل بند کړي وو، کوکنار بیخي نه کرل کېدل، هر څه بند وو په یوې خبرې یا یو امر باندې. اوس هم دوی وایي چې موږ دا نه پرېږدو. تاسو څه فکر کوئ چې که دغه د مخدره موادو تولید نه وي دوی تم مثلا دا تروریستان دلته تمویل نه شي او نور دنیا هم تمویل نه کړي، دلته به دغه طالبان وکړی شي چې دغه خپلو پروګرامونو ته ادامه ورکړي، خلک خو ته نه غواړي چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول پکې وي، ټول اقوام د افغانستان ټول خلک سیاسیون لکه دا په خوا چې ویل شي په دې موافقه کې چې یو دولت به جوړیږي، حکومت به جوړیږي هم شموله، داسې شرایط به مې سره شي یا نه؟ دغه دنیا حالاتو ته موږ په دې رڼا کې اوسېړی تاسې
ګوري. لومړی به دې د فایل کو چې د تاسو مقدماتي خبرو چې په طالبانو په لومړی دوره کې د وټ باندې دلته مخدرات توکي په یو امر باندې انکړي، نو د هغه دورې د نن دورې مقایسه وکړو، هغه وخت طالبان هغه مهال قدرت ورسېدل چې افغانستان پنځه کلنه کورنۍ جګړه تر سره کړې و، هڅه لمن د تللی و نړۍ په افغانستان کې ښکیل نه و، یوازې افغانان و، افغاني ټوپک سالاران و، په هر کوڅه کې د حکومتونو او دولتونو و، یو ډله راغله حاکم اسوله او د دې هغه حاکمیت یا قاطعیت په خپل ډله باندې ډېر قوي ځکه و چې آلته څنګه کلنه کورنۍ جګړه کې رسې و، نړۍ افغانستان به خپلې کې و، اما نننۍ وضعیت دې نننۍ و واکمنی د شل کال دغه شی وضعیت نو ورسته راځي چې په شل کال کې ټول نړۍ ته افغانستان کې ښکیل وستر قدرتونه او د نړۍ او د سیمې قدرتونه او د یو ښکیل تیاتر تر مثبت ښکیلتیا منفی ډیره زیاته و چې استخباراتي او نیابتي ښکیلتیا په افغانستان کې و، او هغه سرچینې، هغه قوتونه، هغه حرکتونه یا فعالیتونه اوس هم هلته دي. شل کاله هغلته استخباراتي فعالیت سوی دی، هلته پانګه اچونه یا سرمایه ګذاري سوی ده. نو په دې لکه طالبان هغه لکه مخکې چې یادونه وکړه، حتی که اراده یې ولري ظرفیت یې نه لري چې د مخدراتو کو مخنیوی وکړي یا د نیابتي جګړو مخنیوی وکړي، او دوی په خپله په ورته حال کې، په ورته مهال دوی اړ دي دوی یوې افغانۍ ته اړ دي. تاسو وګورئ چې دا موضوع سره یادومه، دې موضوع سره اصلا رب نه لري، خو د مثال په ډول باندې د افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د سیلو د هغه نن بای ورته وایي دغه رئیس راجګیږي او د پاکستان غنم خراب کنه مو یادوی، هغه په سبب باندې لدان د ګوخکی یعنی د طالبانو استقلال تر دې بریده رسیدې باندې پاکستان څومره ډېر نفوذ لري، یا د پاکستان سناتور دی په افغانستان کې په کابل کې یو فاتحانه وینا کوي، نو چې د کله چې طالبان تر دې بریده پورې د پاکستان تر تاثیر لاندې په هیڅ عنوان د نشي کولای چې دغه قدرتونو د ګټو د افغانستان مواد مخدر کې د پاکستان ډېر لوی ګټه ده، په افغانستان کې د نیابتي جګړې یا د ترهګرۍ ډلو د فعالیت د تمثيل د فارغ غایب د خپل ګټو د فارغ په نړیواله مارکیټ کې خاص کې پاکستانیان هغه د یو مخنیوي طالبان استولې چې پاکستان نفوذ لري. بل بحث دا به نړی وکولې چې یو طالبان د نړی هغه غوښتنې خو وکولې چې پوره کړي لکه هغه تورین چې یادونه شوی، نه ځکه طالبان کوم ادعا کوي چې هغه د دې په اصطلاح چې د اشغال په وړاندې جګړه و، د کفري هیوادونو په وړاندې جګړه و، اصلاح دې کاروي، نو چې د مسله دغه شرعي و جهادي و هغه سامات کړل، افغانستان فتح کړ، بیا نو هغه کسان چې کولای شي چې دولتداري وکړي، هغه کسان چې کولای شي چې تخنیکی کسان وي، د هیواد هم ژمن وي، هم ظرفیت ولري، خو هغه یو ته لاره وقتی هغه راشي دولتداري دوی کې تاسو فاتحین سویا ته کېنه ګلان بغاله کې دواشل نه تاسو جګړه د قدرت لپاره وا او کله چې د قدرت لپاره جګړه وا بیا د قدرت د ساتلو لپاره تاسو بیرته حد چا سره د خپل وګړو د قدرت د ساتلو لپاره کولای شي سبا دیلو معاملې وکړي هغه معاملې ته به خبره شي د هغه یوادونو د ګټو لپاره یغه نړیوال قدرت دی او کله سیمه قدرتونه وي نو په دې لحاظ د طالبانو اوسنۍ وضعیت اقتصادي وضعیت د سیاسي ظرفیت د استخباراتي ظرفیت د دې وړ نه ده چې هغه د وڅوانیږي چې هغه تړون چې لاسلیک شوی وو چې سرغړونم کوي وسوله دوه کې دوار په اوسر خنونه او کله طالبان خو دې ښکار سرغړونه وکړه لازم نه ده چې تاسو د خواني مفسد چارواکي راولې لیکن سلبیک مل خلکو مفسد نه دي سلبیک مل خلکو د خواني حکومت چارواکي نه مقابل لاسو پینځو شلوي یو په مخ باندې دروازې بندول دا په دې معنی چې طالبان د پښوري هغه شوري ډول باندې د سیمه د قدرتونو پلانونه عملی کوي کړي خبر وي کني خبر دی فکر کوي چې دا قدرت دی مده دام دی چې راغلي دي او د دې دام د پلي کولو هغه ټول یې امتیاز دی قدرت دی او د قدرت ساتلو لپاره نو ښکاره خبره ده چې د نيستو باندې چې د لوی قدرتونو د سیمه د قدرتونو د ګټو مخنیوي وکړي
ولی ازا سب د گزارشای کې نشر شوه خوب گفته میشه که تنش‌های بین پاکستان که حامی طالبان بوده و کمک کردن در همه موارد در گذشته ها هم زیاد شده به خاطر از اینکه پاکستان افغانستان حال متهم می‌سازه که افراد یا گروه‌های تروریستی را از وجود تحریک می‌کنه که بیاید پاکستان عملیات انجام بده. این به نظر شما چطور است؟
خب اگر دیده شود در گذشته یعنی در طول 20 سال گذشته حداقل پاکستان بارها کوشش کرد که در سطح جهان نشان دهد که قربانی دهشت افغانی است و توانست پاکستان لابی پاکستان دیپلماسی پاکستان توانستند که اونا امتیازات خیلی زیاد را از جهان به دست بیاورند بخصوص از ایالات متحده. از روزی که ایالات متحده بالای رژیم طالبان در اون زمان حمله میکنه تا روز آخر که از افغانستان خارج میشوند بیشترین امتیازات را در منطقه که کسی به دست آورده پاکستان بوده و به این اساس پاکستان امروز چون توجه جهان به افغانستان کم شده و توجه جهان به افغانستان کم شده امتیازات پاکستان قطع میشود. ما دیدیم که در اسلام آباد اونا به نام سازمان اسلامی یک نشست را دایر کردند و تلاش کردن بارها که از این آدرس به افغانستان کمک شود و کمک هم از آدرس پاکستان شود چون سیستم بانکی افغانستان فلج بوده و ادعاهای پاکستان اما او هم نتیجه نداد. بارها ما دیدیم که نخست وزیر پاکستان در نشست‌های بین‌المللی و در گفتگوهای خصوصی بارها خواستار بر رسمیت شناختن رژیم یا دولت فعلی طالبان شده از جهان بخصوص از ایالات متحده اما صدایشان شنیدن نشد. پس امروز بعضی تنش‌ها و بعضی انفجارات یا بعضی واقعاتی که در پاکستان میشود و افغانستان و پاکستان ادعا دارد که این دهشت افغان‌ها از افغانستان میاد یعنی به جهان گفته میشود که خب از راه های دیپلماسی شما قبول نکردین که دولت فعلی طالبان را حمایت کنین به رسمیت بشناسین اما باز اینجا یک تهدید است به این متوجه شین اگر از افغانستان دهشت افغان به پاکستان می آید اینجا حملات را انجام می ده از افغانستان فردا می شود که امی دهشت افغان به امریکا و به کشورهای دیگر هم بیایند و حملات را انجام بدهد. لحاظا شما باید متوجه افغانستان شین پس برگردین به یک شکل یعنی به شکل فیزیکی اگر نباشه به شکل نظامی اگر نباشه توجهتون به دولت افغانستان به جغرافی افغانستان شود و کمک های خیلی زیاد باید به اینا داده شود و بدون شکی کمک ها باید از آدرس پاکستان باشه. تنش های امروزی افغانستان بین افغانستان و پاکستان یا حملات یا ادعاهای پاکستان همیشه برای همان پروژه هایی بوده که در طول 40 سال گذشته پاکستان توانسته بسیار به شکلی خوب در مارکیت را بفروشه و همیشه خریدار داشته از جنگ سرد در افغانستان تا به امروز پاکستان توانست قدرتی که امروز پاکستان داره از برکت جنگ های داخلی جنگ های جنگ سرد و جنگ علیه توریزم در افغانستان بوده و امروز هم پاکستان کوشش میکنه که پس
همون
امتیازات را به دست بیاورد.
بله. و گزارش هم شده که ما چند روز پیش گزارش داشتیم که پاکستان در وقتی که جهاد افغانستان بوده در تجاوز شوروی سابق زیادترین پول برای خود اختصاص داده یعنی کمتر به مجاهدین داده به هر حال شما سوال داشتین.
بله زما سوال ده و چې د راپور کې د خبره شوې ده چې د سوډلې په دې تروریستي پیښو کې چې د تیر کال کې په ملکونو کې شوې دي دوی پکې رول لري چې د دې نمونه موږ مخکې یاد کړ. زما سوال ده چې دغه ډلې لکه مثلا داعش یا الشباب یا بوکو حرام یا بل یا بل دا ډلې چې مونږه غسل شوې یا جماعت نصرت الاسلام والمسلمین چې دا د کوم ځای نه تمویلېږي او د دوی ریښې چیرې دي؟ د ریښې ولې نشي وچېده؟ دا څه رقم ګټې دي د دې ملکونو چې په دې رقم باندې حاصلېږي چې په هغه کې د سه په سوونو سوونو یا زرګونو د حسابو کې دومره کلونو کې چې څومره کسان به د تروریستي پیښو کې وژل شوي وي، بې ګناه کسان، ښځې، ماشومان، دا ټول او یعنی به لري دي چې پوښي چې څه چلې بس بم چاودلې ده یو کزان پورې بمونه تړلې دي، هغه ریموت کنټرول یا هر څه چې دی وسیلو نه کار اخیستل شوی دی. یعنی دا په دې ټول دومره کلونو کې دا پیښې شوی دی او رپورټونه د همدیز نه نشر شوی دی. سوال دا دی چې آیا دا ملکونه خپل ګټې په بل طریقه نشي ساتلې؟ آیا د دې یوشته پیړۍ د ملکونو د ګټو د ساتلو طریقه یا وزنی طریقه همدغه طریقه ده؟ قبل لارم شته او دوی کوم دینه تمویلی کی دوی ریخي چیرې دي؟ زما سوال دغه ده. وبخي پاتې 15 دقیقې کا ورشو اول شنواری سپته یا 100 دقیقې دوی نظر وورو شنواری سپته څه وای؟
بله سم دا چې شال د دغه تاسو دغه خبره ډیر یو خبره مو کده ما دغه دغه اړه سره شم کړای شي. مثال کوم دغه ترولستي دلی کوم دي تقریبا د دې نه نه چې دا په زو مې درې نوې فیصد ده دغه ترستان سیلن ټول په پاکستان کې دي. یعنی دا څومره دلی چې دي دا اوس هم دغه په نوم د کانګرس نه ریسرچ سرویس دریم دا کټګوري ټولې ویل چې دا تقریبا ټولس ګروپا یعنی چې تاسو د ټولس ګروپا ترستان دا فعلن یعنی او چې پاکستان کې دوی فعال دي زیاتره د دوی سره جېش څورڅو لشکر صاحبہ دې چې محمد دې تحریک څورڅو مجاهدین اسلام دې دا ټول شو ګوریا په کشمیر کشمیریان دی او هند باندې تمرکز لري، افغانستان باندې تمرکز لري زیات او په داخله د پاکستان کې دا دغه سیر فرقي خلک دي. مثال یو سنی ما یو د بل په ضد باندې دا ډلې دي تقریبا چې حساب کې تقریبا څلوېښت ډلې راځي ټول په پاکستان کې. په افغانستان کې دا فعلن چې موږ ګورو مثال صرف دغه خراسان ډله چې ده، مثال د دولت اسلامي ډله ده او بیا شاید بودی که سه شهادي ډلې هم وي خو یعنی ډېر کم خلک دي. پخوا مثال د القاعده باندې تورونه لګول کېږي چې مثال د ملګرو ملتونو لخوا دا خبره وشوه چې القاعده فعلا اوس هم فعاله دی په افغانستان کې او د طالبان سره نږدې اړیکې لري. دا خبرې باید جدي هم ونیول شي. طالبان که څه هم د دې نه انکار کوي خو کله چې د ملګرو ملتونو لخوا په دې باندې تور لګول کېږي دا باید دا خبر دوی باید جدي ونیسي. خو زه راځم دلته دا شی وایم چې اصلا موږ که دغه تاریخ ته د دغه ترستان وګورو کوم ځای کې چې مثال امریکان چې ووایي چې دغلته ترستان موجود دی هلته بیا موجود دي، کله چې هغوی وایي چې نه دلته ترستان نشته بیا نشته. دا خبرې هم شته. مثال دلته دلته یو کوارډینیشن او همکاري موجوده ده د پاکستان او خپله مثال یو حکومت دی چې مثال یعنی د خپل سپانسر حکومت دی ډلو پخوانه د 1980 کله چې مثال دلته د جهاد خبرې د روسان په وړاندې نو دا خلک ټول هلته روزل شوي دي دا خلک نو دا په خط کې اوس یو بزنس ګرځېدلی
خطا سيري خ پاکستان بولي ودرګي چې هغه څه وایي زمونږ د نور مېرمانه څه وایي.
بله یقین صاحب ما نظر شما رو هم در این مورد میخواستم چیزی که آقای پروفیسر صاحب عرض کردن گفتن. یکی ایست یک نکته دیگه ایست که آیا موافقت طالبا میتونه الگوی برای طالبای پاکستانی شود در پاکستان که فعال هستند به ضد حکومت پاکستان، و از طرف دیگه رابط ایالات متحده با پاکستان. گزارش های تازه داشتیم ما که روی ملاقات عمران خان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ساعات بعد از حملهش به اوکراین هم مورد سوال قرار گرفته و ایالات متحده انتقاد کرده بر پاکستان که در اون مورد چیزی تذکر نداده، و پاکستان هم به جواب گفته که ما غلام هیچ کس نیستیم. آیا میتونه این تحریک کننده باشه برای پاکستان که نارامی را زیادتر در افغانستان شروع بکنه، آغاز بده؟ این دو جز داشته منظور من از سوال.
ببینین، پاکستان در یک وضعیتی است که از دهه 70 به حساب ابو کمربند سبز یا گرین بلت شد که بتانه جلوگیری از اتحاد جماهیر شوروی شد و همکاریش در پالوی غرب بود، یک روابط موقتی بود. پاکستان از نگاه جغرافیایی، از نگاه تاریخی خود هیچ وقت وابسته زیاد به غرب نبود و حتی موجودیت خود پاکستان به نوع مبارزه با بریتانیای کبیر و اینا بود. بنام پاکستان از نگاه استراتژی و دراز مدت خود معلوم است که فعلا در یک دهه است که در سمت چین است، و حالا هم که درست است روابط نظامی با روسیه داره، ولی از نگاه پالیسی خود اقتصادی میخواد به سمت با چین است، و به دلیل از اینکه دشمن اصلیش که مثلا هندوستان باشه، او هم مقابل همون میگه دشمن و دشمن دوست من هست، بنابراین از هر نگاه در کنار چین خواهد ایستاد. از طرف هم دولت پاکستان که دولت تکنوکرات است، در نتیجه رسیده که همین گروه های افراطی که هستن که تا اکنون برشان بایست یک اکسپورت بود، فعلا برشان دردسر داخلی جور کرده. اینها در پهلوی گروه های آزادی خواه مثل پشتون های پی تی ام و اینا، یا گروه های بلوچ های آزادی خواه ها، اینا میتونن همه با هم شریک شن و نظام که در اسلام آباد همه به نوع شریک هستن، ایلیت های پاکستانی شریک هستن، رو از بین ببرن. بنام اینا به هر رقمه که شده ما در پاکستان به سادگی نخواستان است که مثلا از بین ببره. توانایی مثل ایران به هیچ وقت نداره که مثلا ایران میتونه گروه های نیابتی داشته باشه بدون از اینکه ضرر داخلی به ایران برسانه. پاکستان همین توانایی رو نداره. بنام ما در سالهای آینده خواهیم دید که مثلا گروه داعش یا گروه های دیگه عملیات در پاکستان داشته باشن. اما اگر از دراز مدت ببینین، پاکستان به هیچ نوع علاقه دیگه از این که گروه های افراطی مذهبی دینی و اینا را رشد بسه در داخل پاکستان نمی کنه، و به نوع برش همو یک عمق استراتیژیکش بهترین جای افغانستان است، و به قصه از بیام خیلی نیست که با طالبان چی خواهد شد. از پاکستان همیشه افغانستان باید یک عمق استراتژیک دیده و خواهد دید، بر فرق نمی کنه که در اونجا کدام دولت کی بشینه، از کجا بشینه. چنانچه در گذشته داشته پالیسی پاکستان مثلا در درباره افغانستان مثلا واضح هست. متاسفانه افغان ها همیشه مشکل پالیسی دارن در مقابل پاکستان بیشتر. بنام او از چی طرف از بخش دیگه سوال شما هم که ببینید، دولت ها حتی به دولت مثل پاکستان که همیشه تروریسم حمایت کرده، بخشش از نگاه اقتصادی هم برش کمک کرده، به این نتیجه رسیده که حمایت از گروه های افراطیت و مذهبی باعث خود سرنگون شدن نظامش میشه. ما از سعودیه میبینیم که رفتن پاک کردن، خدای عراقی ها پاک کردن، دولت حتی دولت ایران که مثلا دولت تیوکراتیست باز هم خدا پاک کرده. متاسفانه ما با کشورهای مثل چندتای مثل ساحل افریقا میرسیم، مثل نایجیریا و مثل افغانستان. اینها هنوز هم به این عقیده هستم که اینا از نگاه هرچی دین بیشتر رشد بدن، هرچی بیشتر اونمو مسائل ثقافت اسلامی رو دست بدن، برشان کمک اقتصادی خواهد کرد. متاسفانه من باور دارم که با
نظرداشت شرایط جیوپولیتیک در اون منطقه از افغانستان به یک سمت تاریکی خواهد میره که طالبان هم همین سمت تاریکی کمک میکنه به نوعی همو دیدگاهشان، همو دیدگاه سربازایشان همو هست که باید بر همین سمت بره. به نظر بیانیشان در 20 سال گذشته، در 30 سال گذشته همیشه همی بوده که همه چیز در افغانستان کفر است، بنابراین باید ما همه گیره تمام چیزا را از زیر بنای عوض کنیم. به عوض
نمیشه
شما فراموش نکنیم که 10 سال بعد، 15 سال بعد هر کس از پانتون افغانستان بیرون شوه یک دیدگاه تاریک اسلامی خواهد داشت.
تشکر.
متاسفانه به افغانستان مشکل داره هم به منطقه.
مننه تحسین یقین آرش صاحب. نو عزیزاده صاحب، د دې راپورټ یو بل اخیری خبره هغه دا چې د اقتصاد او اصول د انسټیټیوټ د راپورټ وی چې په 2020 کال کې د افغانستان نه نیول په دې څومره ملکونو کې چې د پیښې شوې د ټولې درج کړې دي او په دې جدول کې اچولې دي چې سر کې افغانستان دی، بیا عراق دی، بیا سوریه دی، بیا ورپسې سومالی ذکر شوی دی، بورکینا فاسو دی، نایجیریا، مالی، نایجیر، برما یعنی میانمار پورې دا ملکونه پکې اچولې دي. اوس خبره دا ده چې آیا په نړیواله سطح باندې د دغه پدیدې سره څنګه مبارزه کیدای شي؟ ځکه دا یوازې د حکومتونو د ګټو د ساتلو د پرانه بلکې ضرر هم ورته کوي، یعنی د څنګه چې فائدې کړي ضررونه ډیر رسولې دي، اقتصادي او هر ډول ضررونه، سیاسي ضررونه. نو دغه د ملکونو یا د نړیوالو په پالیسۍ کې کم تغییر او تبديل لازم دی یا نه، او کده هغه بڅوي غوړم از اساس په نظر واورو دی برخه کې چې څنګه کېدې شي کوم تجویز شته چې ملکونه په دې برخه کې په خپل پالیسي کې غوړو کې د تروریزم سره په مبارزه کې
په دې کې هیڅ شک نشته. لکه تاسو یادونه وکړه د ګټ سربېره توان هم به رسولې دي په دې، او دا چې ملکونه په خپل پالیسي باندې څه ډول غور وکړي او وتوانېږي چې دغه پدیدې مخه ونیسي. به خبره همغه سره ګرځي چې تاوان شکړه د ګټه همسته ملکونه لبد مرغه کله چې د نړیواله کچه باندې خپل پالیسي یا بهرنی پالیسي جوړوي، نو هر هیواد ټولو ډېر لومړیتوب خپل ګټه ورکوي، او دیو هیواد ګټه د بل هیواد د ګټ سره په ټکر کې وي، د سیمه د قدرتونو او د نړۍ د قدرتونو ګټه په ټکر کې دي. مثلا په افغانستان کې یا په سیمه کې د سیمه پاکله د افغانستان پاکله باندې د چین، د روسیې او د امریکا ګټه نظر مطلقه نه اوسلاته ډیګري په ټکر کې دی، متفاوض دی. همدارنګه د همدی افغانستان یا په افغانستان کې د افغانستان د بستر څخه په استفاده د پاکستان او د هندستان پالیسی او اوسلاته ډیګري په ټکر کې دي، ځکه ګټه په ټکر کې دي. همدارنګه د چین او د هندستان، همدارنګه د ایران او د سعودي عربستان. لهذا د دې مخنیوي ته ټول څنګه کېدلی شي؟ ګوره موږ وینو په پاکستان کې هم سره د چ په ټول انوان په ټول توان پاکستان دغه شپې تو بیا کلو راځي د دغه سي ترهګري دلې یا د نیابتي جګړې دلې تمویلوي تجهیزوي او په بیلابیل وختونو کې بیلابیل سیمو کې کارول دي. اما په پاکستان کې ځینې چاودنې سوي دي، پیښې سوي دي، خو په هند کې باندې کېږي، په چین کې باندې کېږي. دا نه دی چې پاکستان نه غواړي چې په هند کې ونه کړي، یا هند نه غواړي چې په چین کې ونه کړي، یا چین نه غواړي چې په هند کې ونه کړي. بحث دا دی چې هند کې د پاکستان په طلبه باندې ډېر قوي دی، یعنی پاکستان راته نشي کولی چې هغه ډول ترهګري فعالیتونه وکړي لکه په پاکستان کې چې هند کولی شي، یا هند په چین کې نشي کولی، چین په هند کې نشي کولی. نو له هغه د مسؤلیت ته ټول لوی حل دغه دی چې همغه هیواد که افغانستان وي که ایکس وای زد هیواد وي، هغه خپل دا قوت ولري چې تر یو بریده پورې د نړیوالو یا د سیمې د قدرتونو د لوبو تر یو بریده پورې مخنیوی وکړي. له بده مرغه هغه وضعیت په افغانستان کې اوس نه لیدل کېږي. نو افغانستان داسې هیواد دی چې هر څوک چې ما دا کاري مواچ یا د ستونزو جوړه شوي، دا چې نړیوال څنګه سپمېدلی چې بیا هم ستاسو د پښتنې په جواب کې چې د دې د پیښو مخنیوي تر بریده د پورې په نړیوال کلچر او ټریډیشن او نور سکیو کې په نړیوال فرهنګ له مخې چې ډېره بدنامي ټول نړۍ ته نه وي، او لږ بدنامي خو د هر هیواد قبوله ده. له بده مرغه هغه هغه مهال کېدلی شي چې تاسو په هیوادونو باندې لکه د پاکستان په څېر هیواد باندې ګورې، د ایران په هیواد باندې بندیزونه لګېدلي د لسیزو را په دې خوا چې ولې اټامک جوړوي، قدرت ترلاسه کوي، اټم بم جوړوي، یا په نورو هیوادونو باندې. لکن پاکستان چې ټول نړۍ ته د اټم بم ور اخوا ترهګر روزي، ترهګر تجهیزوي، تمویلوي، او ټول نړۍ ته غواښ دی پیغه باندې بندیزونه نه لګی چې ځکه چې دنیا لوی قدرتونه حامیدی او جین اختلاف د تر څو پولیسو دغه څه هوادونه لکه د پاکستان په څیر او جین نور هوادونه چې هو باندې د فشار نه وارد نشي تاسو مستقیما په ترهګرو ډلو باندې فشار هیڅ کله نشي واردولای ترهګر ډله داسې ده لکه هغه مرکزی دا چې هر څونه تاسو
بله که بیاخت را گرده تشکر است و زیادتان با عرض معذرت که ما فقط حدود 15 ثانیه از برنامه ما مانده. از تمام میمانای خود جناب آرش یقین، پروفسور هدایت الله حنفی شنواری و آقای نجیب آزاد کارشناس امور افغانستان تشکر میکنیم که در برنامه شرکت کردن.
در نام المانو ستاسه چوله در پمخ خوی کرما بدن چیخ براونه که برخواه خستن.
من نه
Thank you.